السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې دا ماسپخین یو بجه شوې ده ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرام د ځوانانو غږ هم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د چین پاکستان اقتصادي لارې په اړه مهمه غونډه وشوه په افغانستان کې وسلوالو د سره صلیب یو کارکونکي تښتولې د برلین د لارې برید کې 12 کسان وژل شوي وسم پورا خبرنه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د منسوبو د جاج اخیستو لپاره غونډه وشوه نن د وزیر اعظم هاوس نه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه لوړ پوړو چارواکو وزیر اعظم ته معلومات ورکړل چې یا د منسوبه باندې کار په مناسب انداز کې پر مخ روان دی وزیر اعظم نواز شریف د ترقی او منسوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال ته هدایت وکړو چې صنعتي علاقو ته حتمي شکل ورکولو لپاره د صوبو سره زر تر زره مشوره وکړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوي په مشرۍ نن په درې ورځني رسمي سفر بوسنیا هرزګوینا ته ځي د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکوي چې دغه سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم د بوسنیا د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي نوموړی به هلته د سوداګرو پانګوالو یو فورم ته وینا هم کوي نواز شریف ته د دې سفر بلنه د بوسنیا د وزیرانو د شورا مشر ډاکټر ډینیس ورکړې ده د ننګرهار امنیتي چارواکي ادعا کوي چې درې تنه وسلوال طالبان چې په بیلابیلو تخریبي کړنو کې لاس ترلو د ملي امنیت کارمندانو نیولې دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي د سې شمې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل دوه تنه چې یوې د هسکې مینې او بلې د پچیرو اګام ولسوالۍ دي د شپږمې ناحیې اړوان رنګ روډ باندې په داسې حال کې نیول شوي چې د سړک په غاړه یې ماینونه ځای پر ځای کول خوګیاڼي زیاتوي چې درېیم تنې د چین ولسوالۍ دی چې په جلال آباد ښار کې نیول شوی دی د خوګیاڼي په خبره دغه کس غوښتل چې یو تن مهم دولتي شخص وتښتوي او په بدل کې د مهمو نیولو شوو وسلوالو طالبانو د خوشي کېدو شرط حکومت ته وړاندې کړي خوګیاڼي ادعا کوي چې درې واړو نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی نصرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکونکي تښتولې دی په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز مشال لډیو ته وویل چې د پیښې علت لا نه دی څرګند شوی د سره صلیب د نړیوال سازمان د دې کارکونکي هویت نه دی په ډاګه شوی د ایاس په وینا د سره صلیب د نړیوالې ټولنې یو شمیر کارکونکي له کندوزه د کار لپاره مزار شریف ته تلل چې نصرګندو وسلوالو موټر ودراو او یو تنې وتښتو د احمد رامین ایاس په وینا تر دې مخکې هم د دوی همکاران تښتول شوي دي هغه څرګنده کړه چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه د رپورټونو په حواله د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه درې تنه بهرنیان په کابل کې تښتول شوي دي د برلین پولیس وایي پرون ماښام د دغه ښار د ګڼې ګوڼې نه په ډک یو بازار کې چې خلکو پکې د کرسمس رخصتۍ لمانځلې یو تن خپله لارۍ پر خلکو خیژولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور په دې ممکنه ترهګریز برید کې ژوبل شوي دي د جرمني پولیس وایي داسې ښکاري چې د لارۍ چلوونکي په قصدي ډول خپل موټر پر خلکو خیژولې او داسې ښکاري چې دا یو تروریستي برید دی پولیسو د کرسمس مارکیټ سره نږدې یو تن نیولی چې د دوی په وینا د لارۍ چلوونکی دی د لارۍ د سپرلۍ پر سیټ ناست یو بل تن چې پولنډۍ او ډاکټرانو د ژغورلو هڅه وکړه خو په دې پیښه کې هغه هم وژل شوی پولیس وایي کله چې لارۍ پر خلکو ورختله کنټرول یې د پولنډي تن په لاس کې نه و ډي پي خبري اژانس د یو امنیتي سرچینې په حواله لیکلي نیول شوی تن احتمالا د افغانستان یا پاکستان نه راغلی کډوال معلومیږي د پولنډ ټي وي ان 24 تلویزیون راپور خپور کړی چې په دغه مشکوکه برید کې کارون کې لارۍ د پولنډي کمپنۍ پورې تړاو لري د جرمني پولیس وایي دوی د خبرې د اندازې لګولو هڅه کوي چې دغه لارۍ به خی تختول شوی و تیر ماښام د ترکی په سر ښار انقره کې د اکسونو د یو نندارتون پر مهال د روسیې پر سفیر یو تن چې د سفارتکارو جامې پر غاړه وې ډزې وکړې دغه تن له حملې وروسته په لوړ غږ وویل چې حلب مه هیروئ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی سفیر وروسته د زخمونو له وجې سا ورکړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروفا
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре ماریا زخاروا وای د روسیې په ډیپلوماټیک تاریخ کې وخښنون کې ورځ ده. په انقره کې په عمومي مجلس کې د ترکیه لپاره د روسیې پر سفیر دزی وشو او زخمی شو چې له عمله یې ساور کړه. موږ دا حمله یو تروریستي کار ګڼو.
د ترکیه لپاره د مسکو سفیر اندری کارلوف د موثر هنرونو په مرکز کې چې ترکیه کاسانو لخوا د روسي د خکل شو عکسونو ننداره پکې وړاندې کیده وینا کوله چې بریدګر پرې تماچې ډزې وکړي. د پیخي په ویډیو انزور کې خودل کیږي چې بریدګر په لوړ غږ وایي دا د حلب خار جواب دی. د شام حلب خار یادولو چرته چې سلګونه زره خلک د روسي او شامي ځواکونو تر بمباری لاندې وو. عملتر ترکیه نه یو بل خبر دا دی چې په انقره کې د امریکا پر سفارت هم یو وسوال تن ډزې کړې. د امریکا سفارت وایي یو تن د ځایي وخت سره سم د سهار په 3:30 بجو پر سفارت اته مردکۍ فایر کړې، خو په دې پیښه کې څوک ژوبل شوی نه دی. وروسته پولیسو دغه تن ژوندې نیولی دی. په انقره کې د امریکا سفارت او په استنبول ودانه کې د دوی قونسلګرۍ د نن لپاره تړلې شوې دي. د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ بریا تایید کړه. که څه هم ترامپ د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی اعلان شوی، خو وروسته د ځینو ایالاتونو د رایو په بیا شمیرنې تاکید وشو او دا اعلان هم پرون د رایو تر شمیرنې او تایید وروسته شوی دی. که څه هم لا د اوهایو ایالت رای بیا نه دی کتل شوی، خو د ترامپ بریا د دسمبر په 19 د انتخاباتي کالجونو لخوا د 304 الیکټرال رایو په تایید سره قطعي شو او په مقابل کې د کلینټن کالجونو 240 اعلان شول. ترامپ وویل له ټولو امریکایانو مننه چې په پراخه کچه رایه ورکړه او زه د راتلونکي جمهور رئیس په توګه وټاکلم. د هیواد راتلونکي لپاره به سخت کار کوم. دا تر دې غړي د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د کرنسی بیا او د سبا ورځې د موسم حال اور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.80 اخیستل کیږي او 1.80 خرڅول کیږي. یو ایرو 1.80 او 1.12 یو پاؤنډ 1.25 او 1.30 یو عرب اماراتو درهم 9.25 او 9.40 یو سعودي ریال 23.55 او 23.70 یو افغانۍ 1.85 او 1.80 او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خسته کیږي او 303 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ په یو غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د بیلابیلو منصوبو جاج اغستل شوی دی.
زمونږ مغربی روټ چې دی که دا د سی پی کیسه وي، زمونږ ته بیا هغه ډاکومنټ څه خولی شي چې کوم چاینا او د پاکستان تر منځ چې کوم اګریمنټ شوی دی، وفاقي حکومت چې دی هغه په دې کې فیل شو.
د کورمې جنسې مناتو سیمې خلک وایي په سرکاري سکول کې د استادانو د استوګنې لپاره انتظام نشته چې له وجې د استادانو له کمی سره مخ دي.
2011 نه تر 2016 پورې سوره د 9 تر 10 والا څه کوم انټرن شوی دي کې د مو مناتو سکول نه یو بچا هم نه پښوا او ټول 0% رزلټ مو نتي هغه مقصد دا چې مو خپل سټاپ نشته. دا
او نس پروگرام د ځوانانو غږ کې با په پاکستان او افغانستان کې په پښتنو زده کوونکو تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونو د اثراتو په اړه خبري ووره.
دا سټوډنټان په دې کې زخمی شو، په هغه کې ډېر خو شکر دی اوس جسمانی تور باندې خوروغ دي، ذهني تور باندې اوس هم هغه صحیح نه دیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د ګل پورس په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د اعلی پای یو غونډه وشوه چې پکې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د بیلابیلو منصوبو جاج واغستل شو. په دې غونډه کې د پرمختګ او پلاننګ وفاقي وزیر احسن اقبال هم موجود و. په دغه موقع وزیر اعظم هدایات ورکړل چې د یادې رهداري په لړ کې د څلورو واړو صوبو د اعلی وزیرانو سره مشورې جاري وساتل شي. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان را کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ته ہدایت کړی چې په سلور وانه صوبو کې صنعتي علاقې یا سونس لپاره ځایونه ټاکلو په اړه دي د صوبو اعلی وزیرانو سره مشاورت وکړی شي. دا ہدایت وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورس د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک د منصوبو جاج اخستو د یوې غونډې په موقع وکړو. په دې غونډه کې د توانایي ټرانسپورټ بنیادي ډانچې او د صنعتي ترقې د مختلفو پروژو جاج واخیستی شو. له وزیر اعظم هاوسه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم دا هم وویل چې دا صنعتي علاقې دې په داسې ځایونو کې جوړ کړی شي چېرته نه چې پاکستان او چین دواړو ته اقتصادي ګټې ترلاسه کیږي. دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف د یو کمیټې د جوړولو هدایت هم وکړو او ویې ویل چې دا کمیټې دې د چین حکومت ته د دغه صنعتي ځایونو اقتصادي ګټو په اړه تجویزونه او مشورې ورکړي. وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼه زیاتوي چې اعلی چارواکو لخوا وزیر اعظم نواز شریف ته وویل شو چې په لوی سړکونو، ریل پټرۍ، هوا بازي او د اعدادو شمار په شمول د بنیادي ډانچې په منصوبو کار توندی سر روان دی. خو بلخوا د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند د اطلاعاتو سیکرټر او د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسف زی وایي چې حکومت په مشرقي روټ یا لار کار پیل کړی نه چې په مغربي روټ. د ده په وینا چې د دوی حکومت لخوا ورته شپږ صنعتي علاقې یا زونز تجویز شوي وو خو وفاقي حکومت په دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړه.
زمونږ د مغربي روټ چې دی که دا د سی پی کې څه وي نو مونږ ته دې هغه ډاکومنټس خولی شي چې کوم چاینا او د پاکستان ترمنځ چې کوم اګریمنټ شوی دی هغه بیر مرغه اوس پورې وفاقی حکومت چې دی هغه پدې کې فیل شو چې هغه ډاکومنټس موږ ته اوس پورې رانه کړو او یوازې دا نه چې زموږ د صوبې ته دا ډاکومنټس ورنه کړو بلکې چې کوم د سینټ کوم کمیټې جوړه شوې ده هغه سینټ کمیټې هم دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته دا ډاکومنټس راکړی شي چې موږ یو ګورو چې او دا مغربی روټ چې دا د سی پی کې سره اوس پورې هغه ته هم دا ډاکومنټس ورنه کړو نو دوی صرف زبانی موږ سره وعدې کوي.
د نوموړي په وینا باید چې وزیر اعظم نواز شریف د سی پی په اړه یو وار بیا یو ټولګوندیز کانفرنس راغواړي او د ټولو ګوندونو د مشرانو تحفظات لري کړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان صاحب خان وایي چې د وفاقي حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی تحفظات نه دي لري کړي شوي.
یو ډالر هم زمونږ په صوبا معنی چې هغه په انډستریل زون کې وایي کاغه انرژي زون کې وایي کا اپټیکل فایبر وایي کاغه ریلوے وایي هغه د روټ مطابق وینو هغه هیڅ نشته. دا خو صرف هغه تش خبرې کوي چې پیک چې څونه پیسه ده هغه پنجاب سایډ باندې لګي په پنجاب لګیا ده. زمونږ هم هغه تحفظات دي او دا تحفظات وي مونږ کوشش دا دی چې دوی د خپل خبره سطح ورسوي کنه رسوي نو دا به منتنازی شي څنګه چې کلاباغ شو
د تیر کال په اپریل میاشت کې چین سره د شی جنګ پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې شاخوا د شپږ څلوېښت ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړې وې. د پاکستان خارجه چارو دفتر په دې ورستو کې ویلي وو چې د سی پیک منصوبه اوس څلور پنځوس اشاریه پنځه ارب ډالرو ته رسېدلې ده.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دوو بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوه نیمه بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال ریډیو تاسو سره تیر ورځ هند چارواکو د پټانکوټ په هوایي ځواک د ترسره شوي وسلوال برید تور رسمن په پاکستان میشته وسلوالو لګولې دي. یاد برید چې د روان کال په جنوري کې شوی وو پکې وو هندي سرتیری وژل شوی وو چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې شوې وې. پاکستان د دې برید تر شا د لاس لرونکو د لاس لرلو تورونه رد کړي وو. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د هند تروریزم ضد عالی ادارې په پا پاکستان کې ډیره د یوې سختدریزې ډلې مشر او درې نور سختدریزې تورن کړل چې د هند پر یوې هوایي اډې په جنوري کې حمله ترسره کړې وه. د هند په شمال کې پر دغې اډې په وسلوال برید کې و هندي سرتیري وژل شوي وو. د هند تحقیقاتو ملي ادارې ان آی اې د دوشنبې په ورځ د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر د هغه ورور مفتي عبدالرؤف اصغر او د دې ډلې دو نور غړي په رسمي توګه تورن کړل او دوسیه محکمې ته وړاندې کړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول تورن کسان په پاکستان کې اوسي. دغه ادارې وویل د هغو څلورو وسلوالو چې له پاکستان راغلي وو او هندي ځواکونو ووژل، له ټلیفوني مکالمو او د خوراکي موادو د خالي کڅوړو چې په پاکستان کې تولید شوي او د خوراکي نورو موادو د پاتېشونو څخه چې په یوه ځنګله کې موندل شوي معلومه شوه چې حمله کوونکي له پاکستان راغلي وو. پاکستان تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي او داسې نه بریښي چې دا هیواد به د جیش محمد د ډلې مشر مولانا مسعود اظهر او نور تورن هند ته په لاس ورکړي چې هلته محاکمه کړي. د هند تحقیقات ملي ادارې دغه راز ویل چې د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې حمله کوونکي په پاکستان کې د اظهر او د هغه د ورور مفتي عبدالرؤف لخوا روزل شوي، تشویق او افراطیت ته هڅول شوي وو. پاکستان له دې مخکې هم سخت دریځو ته د ځای او روزنې په ورکولو تورن شوی، خو اسلام آباد دغه تورونه تل رد کړي دي. هند دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې غوښتي چې اظهر تروریست ونوموي، خو د اسوشیټد پرس په وینا چین چې له پاکستان سره له اوږدې مودې راهیسې نږدې اړیکې لري ښایي د هند دې هڅې مخه ونیسي. دغه ډله پخوا په هند کې په تور لیست کې شامله شوې وه. هند تیر جنوري د میاشتې له حملې وروسته له پاکستان سره د کشمیر د لانجې او نورو ستونزو پر سر رسمي خبرې ودرولې. اظهر مخکې هم د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترسره شوو حملو په خاطر مجرم پیژندل شوی و او څو کاله د هند په زندان کې تیر کړی و. نوموړی په 1999 کال د یوې هندي تښتول شوې الوتکې د برمته سپرلۍ او د خوشي کېدو په بدل کې له زندانه خوشې شوی و.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروه
په سلور نیم بجو د کرم ایجنسی مناتو سیمه خلک استادان وای چې د دې سیمه په سرکاري سکول کې د استادانو د استوګن لپاره تنظیم نشته چې لوبجه د سکول د استادانو لکمی سره مخ ته په نتیجه کې د سیمه د ماشومان تعلیم متاثر کیږي. دوی غوښتنه کوي چې په سکول کې د استادانو د استوګن لپاره تنظیمات برابر کړل شي. بلخوا چارواکي وای په دې لړ کې لوړان د هلي سلی شروع کړی دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
زایکاس او استاد غزنیگول مشال لډو دوای په سرکاري سکول کې د استادانو استوګنې لپاره چې کم هاستل دی هغه 15 کاله وشول چې پوزي عملیاتو په وخت رنګ شوی دی او بیا نه دی جوړ کړی شوی.
ډیر زیات بچی د سکول ترڅي اول بچو خیمو میمو کې سبق یالو. حکومت نه ډیر شوګور گزارو څو د سه ټینډر وشو خو اوس بیا په دې بیا خپایو څو دی به استادانو ولا هاستل نشته.
مناتو سیمه د منځني کور مې د زهمش په حدودو کې راځي چیرته کې د غیوازانې سرکاري سکول دی چې پکې ماشومانو ته د لوړو زده کړو تعلیم ورکول کیږي. بلخوا ځایی کس نوید خان مشال لډیو ته وای کله نه د سکول هسټر لنګ شوی دی استادان خپل ډیپټیانې په صحیح توګه نه کوي او اکثره غیر حاضر وي چې لا بل د دوی ماشومانو په سبقونو منفی اثر غورځيږي.
د 2011 نه تر 2016 فریز سوره د 9 تر 10 ولا څه کوم انټرن شوی دي کې د مو منتو سکول نه یو بچا هم نه پښوا ټول 0% رزلټ مو نتي هغه مقصد دا چې مو خپل سټاف نشته دا مو سره سکون بهري استادان دی هغه دی واج نه مو سره نه پتی کیږي. ساستل زوین نشته دا مونږ تاسو کومه دا سادینه 24 کیلومتر پسلې منته دا څنګه پروت دا وسته مسبخین لکه سیکنډ ټایم کې بیا دی ګوډي بندباس نه وی څنګه بیا انا جان وکی.
د سیمې د تعلیم محکمې مشر آزاد خان مشال لډیو دا وای ماشومان ته معیاري تعلیم ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي. آزاد خان وای هلته د استادانو د استوګنې مسله شته ځکه چې په منتو کې هوټل او یاد کرای کمرې هم نشته نو دې کوشش کوي چې په سکول کې د هاستل بیا آبادکاری زرت زر وکړي.
آرمی دا ملیشا دلتا رہائش مگر کڑا وہ خواہ ملیشیا کمرے ممرے واقع چلے گا نا دا کاؤنٹر وہ سی حقیقت ہے جدو ڈیر لوئی تکلیف ہے سیکرٹری صاحب یو ٹیم رستا بولا ہے وہ پکے آرمی وہ لڑا گلی آر آر یو اور تاویلا اسی آر آر یو پکے وے سے ڈوکا اور پاگے کے موج ڈیمانڈ بنا ہوگا دا خلاڑ لے بچے مانی بجٹ سا امید دا جزر کی ہوشی گا نا.
واضح دی ویچ پمنزنی کورما کے اکثر دا سرکاری سکولوں و دانے دا جنگوں و اپوزیا مالیات پ وق پ مکمل تو گا تباشی دی چتر او سابیا نہ دروغول شیوی. پسما کے دا جون میاش لدوزر سم کال رہسے د وسلوال طالبانو پر ضد پوزی عملیات روان دی. تارک رگزے مشال ریڈیو پی خبر.
د رستیو کې پاکستان له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو فشار زیات کړی دی چې لوجه افغان کډوال وای د مشکلاتو سره مخ دي او په زړونو کې له پاکستانه کرکه پیدا کیږي. افغان کډوالو له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند تیر کړی او اوس په دې هیواد کې سوداګرۍ کوي. په زدکړو بوخت دي او له پاکستانیانو سره یې ودونه هم کړي دي، کورنۍ جوړې کړي دي. پوښتنه دا ده چې څنګه په داسې شرایطو کې خپل هر څه پرېږدي او له پاکستانه ووځي. په دې اړه د فریبا ظاهر دا رپورټ اورو.
نوشین بیبی د اوسېدو د یو امن ځای لپاره تر 40 کلونو لټون وروسته اوس هم بیره لري چې شایي له یوازیني هیواد څخه وایستل شي چې دا یې پیژني. دا درې کلنه وه چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته یې کورنۍ له افغانستان څخه وتلې ده او د پاکستان په شمال کې یې نوی ژوند پیل کړ. نوشین بیبی هلته لویه سوه، واده یې وکړ او اوس ماشومان لري. اوس په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې بدبینۍ له یوې خوا، د پاکستان د حکومت لخوا پر زرګونو افغان کډوالو د وتلو فشارونه له بلې خوا، د دې میرمنې 40 کلن احساسات اغیزمن کړي دي. د پاکستان د قوانینو پر اساس یوه ښځه له پاکستاني سړي سره په واده کولو کولی سي دغه یوه طبیعت ترلاسه کړي، خو نوشین بیبی هیڅکله د خپل طبیعت د بدلولو لپاره څه ونه کړه. هغې رویترز خبري اژانس ته وویل، زه هیڅکله نسم کولی د پاکستان د پرېښودلو په اړه فکر وکړم، دا ځکه چې د دې په وینا دا څه ډول خپل ماشومان، میړه او خسرګنۍ پرېږدي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د راپورونو له مخې 1.5 میلیون افغان کډوال په رسمي ډول پاکستان کې ثبت او راجستر شوي دي او 1 میلیون نور له قانوني اسنادو پرته هلته ژوند کوي. سره له دې چې د کډوالو ایستل اجباري نه دي، خو اسلام آباد اوس پر افغان کډوالو فشارونه ډېر کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیسیار رسمي شمیرې ښیي چې د روان کال د اګست میاشتې را په دې خوا څه باندې 15,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللي دي. دغه اداره وایي په عمومي ډول 3,80,000 راجستر شوي افغانان په روان کال کې افغانستان ته بیرته ستانه سوه. یونیسیار وایي اسلام آباد د روان کال په سپتمبر کې په هغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو نېټه د 2018 کال تر مارچ پورې وغځوله، خو په هغه هیواد کې د افغان کډوالو ځورونې او پر هغو بندیزونه ډېر سوي دي، خو پاکستان دغه ادعاوې ردوي. د نوشین بیبی په څېر یوه بله افغان میرمن دلشاد بیګم هم له خپل میړه څخه د بېلېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا د پاکستان په شمال لویدیځ کې د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې زیږیدلې او له هغه افغان سره یې واده کړی چې له خپلې کورنۍ سره د پولې له هاخوا څخه ورغلی دی. د پاکستان د قانون سره سم د ښځو پر خلاف بهرني نارینه نسي کولی چې له پاکستاني میرمنې سره په واده کولو د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. بیګم وایي میړه یې په افغانستان کې خپل ټول جایداد پلورلی او په پاکستان کې کار پیل کړی دی. اوس د پاکستان حکومت له هغه غوښتي چې په پاکستان کې کاروبار پرېږدي او بیرته افغانستان ته ولاړ سي. ډېری هغه افغانان چې بیرته خپل هیواد ته ستانه سوي هم دي تر اوسه په افغاني ټولنه کې نه دي مدغم سوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 13,900 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو سره سورس وړاندې پر سنیو کې د افغانستان ننګرهار ولایت خیوی ولسوالۍ کې د سایمې په نامه یوې جنې تور پورې کړ چې خاوند په د واده په اول شپه الزام لګولی دی او په بدل کې د هغې کشر خور بوتلې او نکاح ورسره کړی دی. سورس وړاندې سایمې مشال ریډیو ته ویلي وو چې طبي معاینه ثابته کړې ده چې په هغې لګېدلې تورونه ناسم دي. کله چې په رسنیو کې دا موضوع ډېره خوره شوه نو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د کورنیو چارو وزارت یو وفد ننګرهار ته ولېږه او د دغې قضیې 15 تنه اصلي مجرمان یې ونیول چې دا مهال تر پوښتنو لاندې دي. د تورن تن یا کورنۍ لخوا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي شوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر په حکم ننګرهار ته د راغلي پلاوی مشري د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې لوی رئیس سید عبدالغفار سیدزاده کوي. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال د دغه پلاوی سره په ګډه د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د امنیه قمانداني د کنفرنسونو په تالار کې ګډه خبري ناسته لرله. مرستیال والی محمد انیف ګردیوال په دغه خبري ناسته کې وویل
د جناب رئیس جمهور د هدایت سره سم هیئت ننګرهار ولایت ته تشریف راوړل. دوی د
ټول مشترک حال زلو په نتیجه کې بل اخره من د سیمه د خلکو سره د پخوا په شان چې مخکې هم سره تماسونی ولي دغه هیئت په ذریعہ او تفاهم دلاري باید خلک مدې ته وادار کی چې هغه اصلي څوک چې متایمین دي او باید ونیول شي او د قانون خلاف ورزي کړي هغه باید په قانون منګولو ته ځان وسپاري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې لوی رئیس تر جنرال سید عبدالغفار سید زاده وویل په دغه قضیه کې چې هر چا غیر مسؤلانه مداخله کړي هغه به هم ونیسي او سرنوالۍ ته به د تحقیق لپاره وسپاري.
دوه میاشتې کې د قضیه چې بررسی نشو په دې کې یو مشکل شته، دې کې لاسوهنه د هر طرف نه و، باید هغه خلک چې په دې کې طرف لاسوهنه کړی وي بدون موجب مداخله کړی وي هغه خلک هم تثبیتوو راوړو تحقیق ته او
بلخوا. د نادر خان دویم لور وایي چې له ده سره د هیڅ زور زیاتی څخه کار نه دی اخیستل شوی او په خپله خوښه یې نکاح تړل شوی ده.
زما نوم مرحبا ولد نادر خان، زما نکاح تړلی ده خو په خوشحالۍ. زه اوس ولایت خان سره زه غواړم چې خو په خوشحالۍ ژوند تیر. درې ورځې پولیس خبره، پس د درې ورځې د خلکو د لمسون خبره وه چې دا خبره خرابه شوه.
خو نادر خان وایي چې لور یې د ډیرو تهدیدونو له امله حق ویل نشي کولی.
دادا دې تفصیل لاندې ده، دا د لسکلونو ماشومه ده، دې زما لور مروت و دغه کې هېڅ ذرې هم رکم دغه نو نقصان نو دا نه به تاوانه به بل رانه ویوړه. یوه لور یې لاړه ماښام ویوړله، بل یې رانه چربان ویوړله. د دواړو نکاح یو سړي ته وتړو خو د ارام رانه ویوړل چې ګلکریم سکتر دی سره د پنځه دېرش کسانو او زما د لور مجرم دی.
په دغه قضیه کې د مولوي عبدالرحمن په نوم یو تن هم نیول شوی. نوموړي د نادر خان د دویمې لور مرحبا نکاح له ولایت خان سره تړلې ده. دی وایي چې ده ته ویل شوي ول چې مرحبا د مروه خور نه بلکې د تره لور ده.
ما د پاره اقرار د دی خلکو دا وکړله چې دا یې تره لور ده. ما بیا د دې تره نه یې پوښتنه وکړه چې دا وریره ده چې دلته راغلی په رضایت سره دی او که په زور سره. همدارنګه د هلک پلار نه ما پوښتنه وکړه چې دا په رضایت سره دی او که په زور سره دی. دغه دوی مجري د دواړو طرف نه انګیزه ما د پاره د رضایت وښودل شو.
چارواکي وایي چې یاد پیښه د میزان د میاشتې په دیرشمه نیټه رامنځته شوې وه او فریقانو غوښتل چې موضوع د جرګې له لارې حل کړي. خو کله چې د نادر خان کورنۍ ولایت مقام ته عارضه شوه حکومت هم د متهمینو په نیولو لاس پورې کړ چې اوس پکې 15 تنه اصلي عاملین نیول شوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو ته 13 ورځ د ترکی سرخار انکارا کې د یو نندرتون پر مهال یو وسلوال د روس سفیر په ډسو وشو. په دغه موقع څو تنه نور هم ژوبل شو. ماسکو دا پیښه یو ترهګر برید ګرځولې ویلي دي چې دا د روس لپاره یو دردونکې او نه هیریدونکې پیښه ده. په دې اړه نور حال د فرشتي جلال زین اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروا د روسیې او غربي هیوادونو خبري رسنیو ته پرون په مسکو کې وویل چې په انقره کې د روسیې پر سفیر د ناڅرګند سړي له لوري ډزې وشوې او د زخمونو له امله یې سا ورکړه.
Это трагический день в истории российской дипломатии сегодня в Анкаре.
Мария Захарова вай: "Нан да Русия по дипломатик тарих ки ва хошнавон ки врзда. Па Анкара ки по умуми мажлис ки да Туркия ла пара да Русия пор сафир дзи вошве ау захми шу чи ла амала я саваркла. Мужда хамла яу террористи каргану." Захарова царганда кра чи терроризм ниши бариала ки далай ау Русия бая пор зат клака мубариза кави. Хоге хам дар аз вуайл чи да Туркия хукумат па диара да баш поро цирано дад вар карай дай.
Находимся на связи с турецкими.
Мож ла турки чарваку сара патамаскио ау гади ра кара чи да пеш пара ба харар хизи ау баш пори цирани вакри ау катилан ба маджазат чи. Дам асалам мож да малгорум ла тул амнят чу растара хам матрах каву. د ترکیه ورځپاڼې حریت وویل چې کارلوف د وینا پر وخت وشتل شوی دی. د ترکیه این ټی وی وویل چې په دې پیښه کې درې تنه زخمیان شوي دي. د ترکیه خبري اژانس اندلو ویلي چې هغه مشکوک وسوال چې بیګا یې په انقره کې د روسیې پر سفیر ډزې وکړې نیول شوی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په اروپا کې د همکارۍ او امنیت سازمان کې د روسیې دایمي سفیر الکساندر لوکاشوویچ پرون د روسیې له یوه ټلویزیون سره په امریکا کې په دې اړه وویل اندری جورجیوویچ یو ځانګړی شخصیت و او ځانګړی کرکټر یې درلود. هغه ډېر آرام او د ساړه فکر خاوند و. په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف بیګا په انقره کې د معاصرو هنري اثارو په ګالري کې خلکو ته وینا کوله چې ډزې ورباندې وشوې. په دې ګالري کې د یو شمېر ترکیه کسانو عکسونه نندارې ته ایښودل شوي و چې له روسیې یې اخیستل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس یو اکاس چې د پیښ پر مهال په دغه ګالری کې وویل چې حمله کوونکي دریشي کړې وه، نیکټایي تړلې وه او تر حمله مخکې د الله اکبر ناره وکړه. د اسوسییټډ پرس د اکاس په وینا حمله کوونکي اتر ډزې کړې دي. په مسکو کې د کرملین یو ویندوی ویلي چې ولسمشر ولادمیر پوتین د پیښې جزئیات ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی بیګا وویل چې متحده ایالات دا پیښه په شدت غندي.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو ته د مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د ماسپخین یوه نیمه بجا کې دونکو د نجیب عامر نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د منصوبو د جاج اخیستو لپاره یو مهمه غونډه وشوه. نن د وزیر اعظم هاوس نه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې تر مخه لوړ پوړو چارواکو وزیر اعظم ته معلومات ورکړل چې په یاده منصوبه کار په مناسب انداز کې پر مخ روان دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو پلاوی په مشرۍ نن په دریو ورځني رسمي سفر بوسنیا ته ځي. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي چې دغه سفر پر مهال به د پاکستان وزیر اعظم د بوسنیا د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی به هلته د سوداګرو پانګوالو یو فورم ته وینا هم کوي. نن په ټول پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو د دې ورځني مهم دوهم ورځ ده. د پاکستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا بهیر به د ښاري سیمو تر څنګ په قبایلي سیمو کې هم ترسره شي. د نوموړي وزارت د معلوماتو له مخې د درې ورځو په دې بهیر کې به 3.5 کروڑ ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. ناڅرګندو کسانو پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو کارکوونکی تښتولی دی. په افغانستان کې د دې سازمان ویان احمد رامین ایاز مشال لډیو ته وویل چې د پیښې علت لا نه دی څرګند شوی. د رپورټونو په حواله د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 3 تنه بهرانیان په کابل کې تښتول شوي دي. د برلین پولیس وایي پرون ماښام د دغه ښار د ګڼې ګوڼې نه په ډک یو بازار کې چې خلکو پکې د کرسمس رخصتۍ لمانځلې یو تن خپله لارۍ پر خلکو خېژولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د جرمني پولیس وایي داسې ښکاري چې دا یو قصدي برید. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په حواله لیکلي د لارۍ چلوونکي چې احتمالا د افغانستان یا پاکستان نه راغلي کډوال معلومیږي نیول شوی دی. تیر ماښام د ترکی په سرخار انقره کې د عکسونو د یو نندارتون پر مهال د روسیې پر سفیر یو تن چې د سفارتکارو جامې پر غاړه وي ډزې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی سفیر وروسته د زخمونو له وجې سا ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه پېښه غندلې ده.
لاند خبرینم د نجیب عامر نواری د لوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیس خبرونه د ځوانانو غږ. دا خبرونه زمو همکار اسرار العالم مومن تاسو ته وړاندې کوي. نو راځي چې ورته غوښ شو. د خبرونه نن مونږ په تکراری بڼه خبرو.
جنو فنجي سوزول کی
دا بلیک لوس والی پریتے
ما تا رسٹورنٹ دے ایئر ایوارڈ ملا
کو وائلی علاقوں کے سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹبال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نہ سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگلو ورو نو سوشل میڈیا بند
دے زوانانو غق خبرونا ل اسرار العالم مومن سرا نیخ پنیرا
اودن کو د زونان غږ پرونی ته غوګیستی هم پر نن ورځ یعنی په 14 دسمبر 2 کال مخ کې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوالو برید وکړ چې پکې یو سل 2 زده کوونکي وژل شول. دا په داسې حال کې ده چې یوازې 4 ورځې مخ کې د افغانستان په ورده کې وسلوالو یو زده کوونکي په دار وزړولو. بلخوا د خیبر پختونخوا په بنو کې د یو پروفیسر کور وړنګول شو او بل وتښتول شو. نو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ پر دې خبرې کوو چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو پر زده کوونکو ښوونکو او تعلیمي ادارو بریدونو دغه سیمه کې تعلیم ته څومره تاوان رسولی. په تعلیم د بریدونو اهداف او ممکنه اثرات څه کېدای شي پر دې خپلو میلمنو سره خبرې کوو. موږ سره میلمانه دي په پیښور ارمی پبلک سکول کې د جوبل شو زده کوونکو د سازمان غازی فورم مشر اکبر خان او دوامی نشل ګوند د ځوانانو د څانګې مشر محسن دول چې دا مهال موږ سره د پیښور نه ټلیفون په کرخه دي. ستاسو دواړو میلمنو ډېره زیاته مننه. او اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیمي کمپاین چلوونکي متی الله ویسا هم کېدای شي زموږ میلمه شي. موږ هڅه کوو چې د هغوی سره اړیکه ټینګه کړو. خو لومبی اکبر خان صاحب، زه تاسو ته درځم که زمنګ اوردونکو ته وایي چې تاسو په پیښور امی پبلک سکول کې چې کم جوبل شوی زده کوونکي دي د هغې د سازمان یعنی د غازی فورم مشر استی، تاسو زمنګ اوردونکو ته دا وایي چې په دغه پیښه کې څومره کسان جوبل شوی وو او اوس په کم حالت کې دي دغه جوبل تنان؟
دغه واقع کې جی تقریبا یو نیم سل کسان چې کوم دا پدې کې جو بل شي وږي پدې کې استادان هم وو پدې کې د سکول سټاف هم او پدې کې طالبان هم وږي نو دغه الکان چې کوم دا سټوډنټان پدې کې زخمی شي وو هغه کې الحمدلله ډیر خو شکر دی اوس جسمانی طور باندې خروغ دی خو ذہنی طور باندې اوس هم هغه مطلب صحیح نه دی جی هغه ذہنی کیفیت چې کوم دی نفسیاتی کیفیت چې کوم دی هغه ٹھیک نه دی دې نه علاوه بعض بچی داسې وو چې کوم په دغه واقع کې بالکل ډسټګر شوی وو دا او د جسم داسې صحیح سے الوتې وی چې هغه اوس مسلسل دا او آپریشن نه کیږي بار بار په وقفو وقفو باندې هغه آپریشن کیږي او دغه ریسټوریشن کولو کوشش کیږي زما خپل زوی په دغه واقع کې چې کوم زخمی شوی وو جی دا اوس یو نیم کال پستا واقع د دسمبر 2014 دا او په دې 13 اگست کې په دې کال اگست کې ما خپل بچی بیا بوتلو کراچی ته هغه خان هسپتال کې دا په لاس کې چې کوم نو سن نرو چې کوم سره ګونه چې کوم یو ځای شي وو دا یې د لاس دا غې نیم لاس چې کوم نه کار نه کول نو دا سی بعد بچی دا شي چې دا په چیرې لګیږي دی دا وو چې کوم یو ټولې بګړو شي وي چې په وخت یې نشته چې ګوته الوتی دی نغه اوسه پورې مسلسل نغه هغه علاج چې کوم نه وقفو وقفو سره کیږي
سمره مننه اکبر خان صاحب تاسو موږ سره د ټلیفون په کار خو اوسئ د عوامي نشلګون د ځوانانو څنګ مشر موسن دول ته ورزم د ورڅب تاسو د اکبر خان صاحب خبري واوریدلې دا په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د افغانستان په ورده کې یو زدکونکي وسلوالو په دار وزړولو همداراز په بنو کې یو پروفیسر د هغه کور وړنګول شو بل وتختول شو نو څو ګوري چې دا قسمه پیخو د غسیمه کې تعلیم ته څومره تاوان رسولي
تاسو یو دنګ دي چې شروع دي د قوم خلاف او د ټول مخ کې د ټول زیات کم خلک هغه په لخوا شوی دي هغه هم هغه خلک چې کوم چې د تعلیم د موډونر سره تعلق لري تاسو ګورئ ګورئ دا تاسو څنګه یاد کړل دا دی نو موږ کوشش دا و چې موږ به تر هغه ری شو کو د خلکو سوچ په بدل کو د خلکو دا دې چې کوم طریقې واردات واغې او کوم چې پخې کم کامیاب نشو اوس دی هم بدې شي باندې فوکس کړل دي چې دا علم او د هنر سره کم خلک تعلق لري په پښتنو کې موږ به هغه باندې اکی کو هغه پیرو چې د علم او د هنر د ذکر نه غي پښاغو
موسن کدي تراشو چې په تعلیمي ادارو په ځدکونکو دغه بریدونو په دغه سیمه کې د پښتنو تعلیم د څومره تاوان رسولې
لکه څنګه چې تاسو موږ کې وی چې زموږ راځي یو پروفیسور صاحب هغه په کور باندې دا خو به شکه چې دغه دی زموږ د خوره انډرټیک تا زموږ موږ د حالات جنګ یو بیا خو سن اوس دا نوې کم کار شروع شوه د چې اوس زموږ تعلیمي ادارې نه پېری او دا زموږ دا وایم چې مثال دا زموږ د ریاست یو مجرمانه غفلت خو به زه څه وایم اکرمه له نیګلیجنس څه وته وای او زه به دا وایم چې ما ته خدا څخه کاری چې د پکې امام شامل ده دا د چارسدې د دې پیس نه پس تیر کال ده بلکې بده کال ده بچا هم نو څه چې کومه ټیک کې دوه خبره ما بار بار کړی دوه بار بار زکه کوم چې ما ته پدې کې یو مجرمانه غفلت کاری ده زموږ د ریاست د چارسدې واقع چې کله د چې بچا هم نو څه چې دوه نه میاشت مخکې ما د دې شي با با کړا په څو ځای نه هزار کړو چې بيدن ته داخله کوسيږي او خه برابر د دې د طالبانو جنډې مو چې دې وی خپل پرچار کوي لګایي
سم
او زموږ ریاست څنګه باندې سترګې پټې کړې او هغه نتیجه پیدا و
محسن محسن تاسو چې دغه کوم تورونه ولګول د پاکستان پر ریاست باندې هغه اکثره هم دغه تورونه ردی او منګه نن فوکس به هم پر دی وی چې دغه سیمه کې دغه بریدونو تعلیم د څومره تاوان رسولې دی او دغه اهداف دغه وسلوالو سړي او آیا غا تر سره کیږي کنه ته دغه بریدونو د لاري یو ردون کې د دوی سره خبرې کو یستړی مشي
السلام علیکم زادل حسین تورای د کورمی جنسه او د سمینه د صاحب پاډی کا کی سلامونه وړاندې کوم امن صاحب مو د دوی ملمنونه دا تاسو کوم چې موجوده واخی او ځوانونو ته څه کول پکور دي چې راپوچي دي د خپل مسایل ال کی
یو بل رنګ دې سره هم خبرې کو هستړی مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام او څوک خبر کوي
زه د نړۍ څلوي خبرې کوم د سواد نه زه تاسو نه منو نه دا تاسو کوم چې دا نو مان چې دا ما کې اوس کې دا د هم پښتانه دي او بل دي چې نه کې تعلیم ته سمره تاوا
سمره بالکل سمره دا د پښتونې ستاسو چې دغه بدونه چې څوک یې ما په خیر له دوی پښتنه دغه چې دغه هم د دې تر شاخو پښتنه دی او به مدا چې جنکو تعلیم ته څومره تاوان رسول دي پر دې به هم خبرې کو د اوردو کو تاسو چې په پیښور امي پبلک سکول کې کمبریج شوی دو کال مخکې نو په هغه کې شاوخوا 132 زده کوونکي وژل شوي وو. دغه کې چې کم کسان جوبل شوي وو د هغه زده کوونکو د سازمان غازی فورم مشر اکبر خان صاحب دا مال مقصد د ټلیفون په کرخه دی. اکبر خان صاحب، تاسو وختي خبر وکړه چې ستاسو د زوی لاس چې کوم دی هغه اوس کار نه کوي، په دغه برید کې هغوی هم جوبل شوي وو. دغه رنګې تاسو باید د نورو زده کوونکو ذکر وکړو چې د چا مخ لګېدلی دی، د چا لاس لګېدی، چا خپل لګېدلی ده. یو شمېر زده کوونکي دي چې هغه اوس دا مهال معذوره دي. نو څه وایې چې د یو پلار په هیڅ باندې په تاسو باندې څه تېرېږي اوس؟
د پروګرام یو خو شکریا ادا کوم چې تاسو ما ته کال وکړلو. بل ستاسو په توسط باندې زه خپل پښتون قوم ته یو پیغام وړاندې کول غواړم. هغه دغه دی چې د افغانستان د بارډر نه نورخاته سایډ ته هم ټول پښتانه پراته دي. قبائل په مختلف نمونو باندې شمارل کېږي. زه پخپله بنو یوسفزی پښتون یم. پاکستان تقریبا ما ټول کتلی دی او د پاکستان نه بهر هم ګرځېدلی یم. او زما او زه پروفیسر یم جی. زه په یونیورسټۍ کې ایم بی اے کلاسز ته سبق یم. زما اسسمنت چې کوم دی هغه دا دی چې پښتون قوم پرنګې تکړه قوم په دنیا کې بل نشته. دا ډېر تکړه قوم دی، ډېر همت والا، دلیر. خو صرف چې کوم زمونږ په قوم کې د یو شیز کمی ده، کمی ده تعلیم. دا قوم که تعلیم یافته شي نو دوی د مقابلې په دنیا کې به ډاکټران نشته، دوی د مقابلې انجینران نشته. دا کوم خلک چې د تعلیم په تعلیمي ادارو باندې دا حمله کوي، دا قبل فرض محلزان ته پښتانه وي. نو دوی ته دا خواست کوم چې تاسو د خلکو په لد نورو قومونو په لاسونو کې ملو بیږئ، خپل قوم ته وګورئ، دې قوم خېګړه وکړئ، دې قوم له تعلیم ورکړئ. بجای دې نه چې تاسو تعلیمي ادارې تباه کوئ، هغو باندې حمله کوئ، د دې قوم نسلونه تاسو په تیارو کې ورغورځوئ. زما دې ته دا خواست ده چې دا مه کوئ. پښتون قوم له چې کوم دی تعلیم ورکړئ، په تعلیمي ادارو باندې دا حمله، په ماشومانو باندې، په استادانو باندې دا
مکوه.
دا غندا جنگ چې کوم دلته شروع دی او مسل پښتون قوم تقسیم کړي دی، دا جنگ چې کوم دی دا صرف او صرف پښتانه په خپل اتحاد باندې ناکامه کولای شي. مختاره که په افغانستان کې دی هم زمونږرونه دي، که پاکستان کې دی هم زمونږرونه دي. دی خیر خیګړه، دی خپل کو سره همدردی، دی خپل کو سره مینا، خپل کو سره محبت، دا فقار دی. بجای د دې چې موږ د غیر ملکی طاقتونو په لاس کې موږ لوبیږو، موږ خپل نسل نه تباه کوو. زما خواسته دي بل بس به حیثیت پلار تاسو زما اندازه دا کولی شي چې زما بچی اوس هم چې د کور نه بهر سړی دی شي، نو دی فرق مخې سره منډه کی او دی د کور ټول دروازې دی لاک کی. هغه نفسیاتي چې کومه یاره په دغه ماشومان باندې شوی ده، هغه اوس پورې هم پلاران چې کوم دي مین دي او پلاو پلاران چې کوم دي هغه اوسه پورې د هغه درد نه هغه دوچاره دي.
هغه
خپل بچی چې کوم چې کوم دي هغه سبا مستقبل لپاره امید جوړېدای شو، چې هغه بچو ته اوس ګوري، د هغو هغه ذهني حالت ته ګوري، نو هغه باندې قیامت تېرېږي.
سمه ده.
هغه اوسه پورې دغه درد نه دغه تکلیف نه دراوتی. او دا ماشومانو چې کوم صرف نه دا چې دا پخپله په ګولونه کې دي، بلکې دوی پخپلو سترګو باندې د خپل مرګو چې کوم دي قتل عام کتلی دی.
سمه.
نو هغه قتل عام، هغه وینا، هغه ظلم، هغه بربریت چې کوم دی، هغه دې ذهنونه چې کوم دي په اسانه باندې نه ځي. خو بیا خبر چې دا اسانه ټایم به په دې کې لګي، موږ کوشش کوو. نور د درکو خدای نه باوجود دا واقعا دا نه اندوهناک وه او دا نه خوفناک وه چې هغه بچي اوس پورې چې کوم دی ذهني طور باندې هغه کیفیت نه شي راوړي.
سمه ده. ډېر زیات خبره ده.
تاسو خدای یقین کوئ ما خپل بچي زخمي وو، ما خپل بچي نه دي جوړ دي، خو ما هغه مند د پاره جوړې دي چې کوم براتلی ولته به بې هوښه کېدی، چا بچي دوه ګولې لګېدلې، چا درې ګولې لګېدلې. معصوم بچي د هغه څه قصور نه وځي.
سمه. تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. یو جهان باندې تاسو نه بس ما هم دغه پښتنه وستاسو نه چې تاسو زمنګ اوردونکو ته معلومات ورکړي چې دغه جوبل کسان هغه څومره شمیر کې دي، هغه اوس په څه حالت کې دي، او د یو پلار په نمائندګۍ باندې د یو پلار په هیڅ باندې تاسو خپل ویل چې تاسو دا محل له څه حالت تیرېږي. یو جهان مننه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. اوردونکو دا موږ سره غازی فورم مشر اکبر خان صاحب چې دوی خپل زوی په آرمی پبلک سکول په پیښه کې جوبل شوی وو. موږ سره بل میلما متی الله ویسا هم دا مهال کابل د ټلیفون په کرخه راغلی دی. ویسا صاحب ډېر ډېر ستړي مشئ.
سلامونه مومن صاحب، تاسو د مشال راډیو ټولو کار کوونکو همکارانو او اوریدونکو ته
مننه ویسا صاحب تاسو به دغه پلار خبرې اوریدلی وي چې کوم زوی په پېښور امی پبلک سکول کې جوبل شوی دی، دا مهال دغه یو لاس چې کوم دی کار نه کوي، دغه د زوی د دغه رنګ او په دغه پېښه کې چې نن نه دوه کاله مخکې شوی وه، په هغې کې شاوخوا 122 زده کوونکي هغه جو مړه شوي وو او څه باندې 150 هغه جوبل شوي وو. نو موږ که ستاسو سیمو ته راشو چې په افغانستان کې بیا د تعلیم څه حال دی، هلته کې په آیا په زده کوونکو باندې په تعلیمي ادارو باندې هم بریدونه شوي دي یا کېږي که څنګه؟
مومن صاحب، ما د اکبر خان صاحب خبرې واورېدې. هغه خپل دغه د ښوونځي چې سوځول شوی دی یا پرې حمله وسوه، دومره ماشومان شهیدان او زخمیان سو، د خپل بچی زخمی کېږي. زه خپله یو هم له هغه شهیدانو څخه یم چې د نن څخه 15 کاله مخکې په 2001 کال کې زما خپله ښوونځی په خپله سیمه کې، زه په 4م ټولګۍ کې وم چې وسوځول شوه. موږ ماشومان چې خپلې سیمې ښوونځي ته ولاړو، هلته وسلوال رالو چې تاسو نور نسئ کولای چې دلته ښوونځي ووایاست. ښوونځي خیمې ولې لا تعمیر جوړ نه وو، هغه خیمې ټولې وسوځولې. نور ښوونځي زموږ پر مخ ته ټولې سیمې، موږ 15 کلي نږدې وو، همداسې بند شو. دا خپله زه همدغه صحنې شاید یم، د هماغه ورځې څخه همدغه فکر انګېزه موږ ته وه چې باید ښوونځي خلاص کړو. همداسې په افغانستان کې خو تر اوسه پورې 6 میلیونه زده کوونکي د شاګردانو له زده کړو څخه بې برخې دي. ام علت هم زیات دا دی چې په سیمو کې جګړه ده، ډېر وخت وسلوال پر ښوونځیو باندې حملې کوي. 2 کاله وړاندې تاسو په یاد کندهار په ښار کې د زرغونی انا د صفر زده کوونکو باندې پر مخونو باندې تیزاب وشیندل سو. همداسې ډېر ځله د ښوونځیو څخه د سنګر په توګه استفاده شوې ده، یا ښوونځیو کې وسلوال دي د ښوونځیو څخه استفاده کوي، هم هلته پر دولت باندې بریدونه کوي. په دې کې په زرهاو ماشومان هم جوبل سوي، هم شهیدان سوي، او دوهم تر ډېره پورې هغه د جوبل و د شهیدانو وراخوا خلک ډارېدلي دي. اوس خپل بچان و ښوونځیو ته نه پرېږدي، وایي هلته په ښوونځیو کې برید کېږي. او دوهم کله چې اکبر خان صاحب وویل چې زما زوی اوس هم ډاری جلابوی سره یو ویره ډار موجود وي، هغه ښوونځی ته نه ځي. کله چې ماشومان ته وایي چې ښوونځی ته غوي وسلوال راځي دلته برید کوي، یا خپل میندې او پلرونه دې ته نه پرېږدي، وایي چې بیا مخالفین راځي. هم په افغانستان کې خصوصا په لوی کندهار سیمه کې، بیا غزنی او پکتیکا او نورستان او دې سیمه کې، خو تر اوسه پورې لا هم ډېر وخت ښوونځی بند وي، هم د جګړو له امله وسلوال ډېر وخت له ښوونځیو څخه استفاده کوي. همدغه دي چې 6 میلیونه ماشومان یوازې د افغانستان د کرشې دې خواته د زده کړو په برخه کې، که بیا د کرشې خواته
ازون کوزونانو غږ خبرونه ته غوږ استه. او نن زموږ موضوع ده چې په دې ورستیو کې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو پر زده کوونکو، ښوونکو، تعلیمي ادارو بریدونو تعلیم ته څومره تاوان رسولی دی، او همداراز په تعلیم د دې بریدونو اهداف او ممکنه اثرات څه کېدای شي. موږ سره مېلمانه دي د وامي نشلګون د ځوانانو د څانګې مشر محسن داوړ صاحب، او همداراز تعلیمي کمپاین چلوونکي په افغانستان کې متی الله ویسا صاحب. محسن صاحب، ستاسو نه زما پوښتنه دا ده چې مخکې تاسو سره زما خبرې شوې وې که ستاسو یاد شي، نو تاسو ما ته ویلو چې په شمالي وزیرستان کې، همداراز په جنوبي وزیرستان کې وسلوالو تعلیم ته څومره تاوان رسولی. تاسو خپله د وزیرستان سره تعلق لري، نو تاسو ویلو چې دغلته کې کله د زربیزه به عملیات شروع شول، نو د هغې نه وروسته تاسو سره زما خبرې شوې وې، نو تاسو ما ته ډېر په تفصیل سره ویلو چې په وزیرستان کې وسلوالو به دغه راز زده کوونکو ته او ځوانانو ته څه قسمه سزاګانې ورکولې. کله د هغې معنی بیا رڼا واچي او بیا د هغې یادونه وکړي، مننه به وي.
کاروبار او تعلیم مکمل معطل شوی غونډه کې وو. زمونږ تعلیم دا حال وو د وزیرستان او ګڼم چې همدغه په نورو د فاټه په نورو حصو کې همدا هري چې په هفته کې به یو یا دوه ورځې کرفیو وو، او په کرفیو په ورځو به چوټي وه، هغه به مطلب عام تعطیل وو. دا پکې یو ورځ خپله چوټي راغله، مطلب دا چې بیا درېمه شوه. بیا پکې وخت په وخت د ترهګرو د حکومت په منځ کې داسې چل کې ډېرې مسلې هم راتلې چې هغې زور به بیا هم د دینه وتل، او کله به او د ترهګرو د اعلان وکړو چې بھائی واړه به څوک سکول ته لګي، ځکه چې څونه سکولونه هغه هم د دې فوج په دې کمپاؤنډ چې کم دی کم پکې کلا وایي کم کې چې د پولیټیکل او د نورو دفترونو دي چې کم سکولونه کم مثال مهم سکولونه کم خاص سکولونه او د دې کمپاؤنډ کې نن نو هلته پابندي ولګېد طالبانو مالانو کې چلته بیا به چې هغه سره خبره تر اوسه مکله کرا بیا فوجانو وي وي جار په دې چې مرتبه به راځي په بسو کې ځان سره طاقتور دے دا کلی غټ نه غټ سره دا کلی اتمنه یې اتمنه مو سره ځان ته راوړل او ځان ته کېلی او دا غو کوالیفیکیشن یا دا قابلیت دا چې هغه سره حاضر دی دا هغه په ګین کې دا خبره دی چې یاره زه دا تعلیم سره او کومه دا ډاکټر سره جوړ شم
بالکل پر دغه به هم خبرې کو مدی الله ویسا صاحب او تاسو له پخواره هیڅ په افغانستان کې دغه تعلیمی کمپاین چلوي او تاسو خپل هم ذکر وکړو چې دغه تل کې څومره تعلیمی ادارې وسلوالو په نخ کړی زده کوونکي په نخ کړی دي همدارز دول صاحب هم ویلي نو اوس دې تر ازو چې دغه بریدونو هدف څه دی دی ولی دا تعلیمی ادارې اوس دغه کوونکي په نخ کوي
مومن صاحب دا معلومه خبره ده چې هغه قومونه یا هغه هیوادونه چې د افغان قوم دشمنان هغه د کرشی یو خوایو که د کرشی بل خواوي هغوی فقط همدا غواړي چې افغان قوم نوی نسل د سواد څخه بې برخې سي له تعلیم څخه بې برخې سي او همدوی داسې جاهل پاتې سي لکه اوس چې زموږ تېر نسل په جګړو کې پاتې سو نن دشمن له موږ څخه ښه استفاده کوي کله ښوونځي را باندې سوځي کله روختون کلینیک را باندې سوځي کله نور خلک خپل ورونه را باندې وژني دوی په دې خاطر غواړي په سیمه کې جګړه وي او نوې نسل ښوونځي باندې بریدونه وکړي کنه ښوونځي سوځول سکول سوځول خو د اسلامیت د انسانیت د بشریت له ټولو اصولو خلاف کار دی په هیڅ یو دین په هیڅ یو قانون کې د ښوونځي سوځول یا د ښوونځي باندې عمله کول یا ماشومان وژل هغه که د هر دین وي د هر مذهب وي د هر هیواد وي دا وژل نسته
تاسو چرته معلومات کړی
هغه د ټولو حق دی خو یو شمیر هغه قومونه یا هغه کسان هغه استخباراتي ادارې چې نه غواړي چې پښتون قوم پرمختګ وکړي د هغوی د نسل ختمولو لپاره همدوی کوشش کوي چې زموږ پر ښوونځي باندې زموږ په تعلیمي ادارو باندې د کرښې یو خوا او د کرښې بلې خوا بریدونه وکړي تر څو پورې چې دا افغان قوم د زده کړو بې برخې سي. دغه دپاره باید موږ خپل لاس په سر سو که د کرښې یو خوا وي که د بل خوا وي همدا ولسونه باید د دوی مخه ونیسي همد همدې لپاره جرګې وسي د همدې لپاره کار وسي چې ولې هغه دښمن راځي زموږ پر معصومو ماشومو باندې برید کوي ولې په یو سکول کې په یو ښوونځي باندې برید کوي ولې زموږ محصل زده کوونکی وژني ولې تر څو پورې به همداسې موږ ناست یو دی به موږ وژني موږ به همدې ته ناست یو د خپل بچي به روان ښوونځي ته دی بچي به سکول ته ځي د ده بچي به نړۍ ته امریکا او یورپ ته ځي او زما پر بچیو باندې به ښوونځي ناروا وي زما پر بچیو باندې به وژني تر څو پورې به همدا حالت روان وي.
سمه ده. زمونږ چې کومه ویډیووي پروموه ده هغې لاندې مبین افغان صادق یار او شیخ ګلبادشاه او همداراز فقیر الرحمن او نورو ملګرو خپل پیغامونه پرېښودې دي نو مبین افغان دا وایي چې هدف یې یوازې د پښتنو د پرمختګ مخه نیول دي په تعلیمي ادارو د بریدونو نو د دا ویلي دي چې پښتانه باید علم وکړي او دغه هر څه مخه په خپله ونیسي. دلته کې بیا صادق یار بیا دا پښتنه کړې ده چې پښتانه مشران خرڅ شوي دي او بله داره چې قام اهم په اتفاق سره نه دی نو محسن دوړ څه وایي تاسو تاسو خپله د وامي نشل ګوند ځوانانو د څانګې مشر استئ؟
ځوان چې پښتنو مشرانو خو ټیک دا اواز پورته کړی دی په دې کې نور هم په کار دی نور هم په داسې مؤثر انداز کې دا پورته شي په دې کې هېڅ شک نشته خو داسې هم نه ده چې اواز پورته شوی نه دی اواز پورته شوی دی ستر یو او زه خپل معروفي حالات دي زمونږ په دې پاکستان ریاست باندې خپل ژوند کوو او د دې خپلې څه تقاضې دي ټیک سو مونږ دا چې کوم عمل غندنه هم کوو مونږ هر یو شي مسلحې لپاره خپل مبارزه هم کړې ده او په هغه مبارزه کښې بیا مونږ ته ډېر سختو سره مخامخ شوي دي مونږ اکثر تېرو شپږ اووه اتو کالونه زمونږ یو ډېر غټ قتلاب هم شروع دی مونږ ته چې بس
مبارزہ لگے مضبوط اجتماعی طور پر دیکھا شور راشی دا حق میں نہ سوکھ گئی یا ددی دا حق مختلف سوکھ پچا ادرے گی اور اغیم نہ مضبوط ہے
تو زونا نغگ پرونے تھا اغوگ استے اونن پ زونا نغگ پرونے کی زمک موجودہ دا چھ پدرستو کی دریون کر خدوان غلط دا پختنو پر زده کون کو خون کو تعلیمی دارو بریدونو تعلیم دا چومره توان رسولی او همدار از پا تعلیم دا دی بریدونو اهداف و ممکنه اثرات سکی دیشی منگ سرا ملمانه دی دا و منشلگون دا زوانانو دا چانگی مشر مستند دا ورد چیلا پیخور منگ سر در لیپونو پکر خده او متیو اللہ ویسا چی تعلیمی کمپاین چلوی پا افغانستان که لکابل منگ سر در تلیپون پکر خده ویسا سی با اخیری شی بی دی او وقتی که یوې جنې پښتنه وکړه پلنډو کې دغه جواب کوي او بیا راته همدا وایي چې پښتنو ځوانان لڅه کول پکار دي او دغه جنې پښتنه دا و چې جنکو تعلیم ته دغه بدمنې څومره تاوان رسولې دي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته
هومن صاحب پښتنو انجنونو کوایو چې په افغانستان کې د کرښې همدې خواته دلته خو په ملنونو افغان جنې وسم شوندې تنځي هم شوندی نلری یا دشمن منفی تبلیغات کوي یا فراغی شوندی پر تعمیرونو باندې بریدونه کوي او د کرشیا خواته خو موږ وسوینو فسواد کی په وزیرستان کی په سیمه کې خصوصا په جنوبی پښتونخوا کې اتم زبالا بوم زې وخت للیوم حالته هم د شوندی حالت ډیر په یو بد حالت کې دی یا شوندی نسته خو دې حتی زخفله ده محمود خان څنګه کور ته سیمې ته تللی انګلستان کې هلته ښوونځی نشته کله چې د یو قوم د لیډر په سیمه کې ښوونځی نه وي نو بیا هلته د ځوانانو مسؤلیت څه وي مشکل همدا و چې په لومړي ځل باندې د څو کلونو په افغانستان کې د ښوونځی سوځول شروع و ښوونځی وریدونه شروع و فرماشمان شو وریدونه شروع و همدې د کرښې دیخوا قومي مشرانو هېڅ همدا ونه ویل چې ولې دا ښوونځی سوځول کېږي څوک یې سوځي معلومه خبره وه چې چا سوځل چا راوړل چا د ښکول نن چې بیا د کرښې اخوا ته دا اور غځول کېږي نن هغوی ته دا درک معلومېږي او زه اوس هم وایم بیا هم وایم که چیرې نن موږ ارام کښېنو د کرښې یو خوا او بلې خوا مشران ځوانان چې ودې ته ناست وي چې ولې زما ښوونځی ده زما د کلي دا خو نه سوځي خو دا بل کلي ده همدا اور به هر ځای ته ځي هم سبا د پېښور
پوهنتون ویسا صاحب ستاسې پښتونه دغه ده چې کوم پښتانه مشران دي هغوی خپل رول په سمه توګه نه لوبوي محسن څه ځواب به ورکول غواړي
ما خو دې تاسو ته مخکې هم خبره وکړه چې سلک ډېر کمی بشي پار خو بهرحال لکه بعض معروضي حالات داسې دي چې هغې کې اوس دې د محمود خان صاحب خبره وکړه هغې جواب وکړې دي چې هغه پخپله ورځي زمونږ خو چې دلته وخت راغلی نو مونږ خو ټول هغې تعلیم دي کړی زمونږ د بند خو چې دلته حکومت راغلی دی نو مونږ خو او مطلب داسې تعلیم کې داسې ګامونه پورته کړي دي چې زما په خیال کېدي چې دا په ګینیز بک آف ورلډ ریکارډ کې هم داسې درې شي چې دغه یونیورسټۍ په 15 کاله کې شاید چېرته یو حکومت هم کړي نو مونږ خو خپل
بالکل سمه ده محسن بالکل بالکل اوس دغه اعتراضو محسن چې تاسو ویل چې ستاسو مشران د هغه خپل رول لوبوي خو وختي داسې خبره وکړه چې ځوانان خپل رول په سمه توګه نه لوبوي نو ځوانانو ته څه ویل غواړي چې ځوانانو له څه کول په کار دی اخري شیبې دي موږ سره زه فکر کوم د ټلیفون کرخه کته شوې موږ هڅه کوو چې دوی سره بیا اړیکه ټینګه کړو ویسا صاحب دغه پښتون ازما ستاسو نه ده
ټول لوی مسؤلیت هم د ځوانانو دی بیا خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې په رسنیو کې په همدې لارې دي غږ راوچت کړي زه خو اوس هم وایم بیا هم وایم له هر افغانو سره هر افغان که د کرښې یو خوا وي که بلې خوا وي موږ په سر او مال ورسره ولاړ وي د افغان بچو د تعلیم حق موږ خامخا غواړو
سمه ده موږ سره یو څو اوریدونکي دي او اخري شیبې دي دوی ته هم ورځو چې دوی څه وایي ستړي مشي
مونږ جی لکی مروت نه خبرې کوو توکیر حسن خبرې کوم مونږ جی دا ویل غواړي نن سبا د ځوانانو ته مې دا یو میسج دی د پښتون چور وینه توی شو او چور ظلم پی وشو د خویندې وروڼه تباه شول دی نن نور دا په کار ده چې په یو دې سي کلر او بر دی او کا دلته دي قبایل دی او کا خیبر والا دی
مننه ستاسو نه یو بل ورن سلام خبرې کو اسړي مشي
زه فلک نور خبرې کوم د بنو نه دي زه جی دا ویل غواړم چې پښتون یو داسې قوم دی چې ډېر تکړه قوم دی خو لیکن یو خوبی دا دا پشه خپل کور جوړول غواړي او د بل کور ورانول غواړي بس یو ځه حل مننه
مننه ستاسو نه یو بلنګ سره خبرې کوم
قربان ظفر الله زلان يم د پښینا قربان زما خو دا دغه به چې موږ څو خپل مشران اسمبلی ته واسو خو هغه ټول غلامان چې څو وخت
مننه ستاسو نه موږ وختي هم ویل چې موږ هڅه وکړه چې له چارواکو سره هم پدې خبرونه کې خبرې وکړو هغه ملمانو کو خو موږ ته هغه وخت رانه کو ویسا سے بو ڈیر زیات مننه ستاسو نه تاسو موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته
تاسو نه هم مننه ژوند دی اوس
اردن خدا امنگ سرا متی اللہ وسا چھ افغانستان کی تعلیمی کمپائن چلوی او ہمدار از دوامی نشل گند زوانانو د سانگی مشر محسن دوڑ خدا گوی د ٹیلیفون کرخا کتا شوی دا او ہمدار از امنگ سرا پیخور امبی پبلک سکول کی د جوبل شوز د کون کو د سازمان غازی فورم مشر اکبر خان اہم ملمو د دی ملمنو او ہمدار از ستاسی او پا فیس بک چھ چاہم سرگندونی کری د ویڈیو لاندی دا گو ټول ډیر زیات مننه همدې سره ځوانانو غږ خبرونه پای تر سیږي خپل کوربه استرالیا مومنت اجازه ورکړه د الله پامه
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ